Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د غویي اثور اوومه، د 2022 میلادي کال د اپریل 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. نن د ثور یا غویي اوومه ده. له ننه 44 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98% ځپل شوې. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څنګ تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جومات خونړۍ حمله وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2014 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 49 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه یې د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو ته وشوه او الوتکه یې پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د کنګل پر مخ د هاکی نړیوال فدراسیون وایي له روسیې څخه یې په 2023 کال کې د دې لوبې د نړیوالې اتلولۍ د کوربتوب امتیاز اخیستی دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل دا پریکړه پرون په زیوریخ کې د کنګل پر مخ د هاکی د نړیوال فدراسیون شورا وکړه او علت یې پر اوکراین د روسیې یرغل دی. په پام کې دا را روانه میاشت په فنلاند کې د کنګل پر مخ د هاکی د اتلولۍ پر مهال د راتلونکي کال د لوبو کوربه هیواد غورشی. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انټونیو ګوتیرش دا غوښتنه په یو مرکه کې شار بو.
خبر دا وی چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کومې پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
دوه خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو په مزار شریف او بل په کندهار کې. روسیه چمتووالی خودلی چې د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت پیژني. او په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی کې به بوجی ډوله ټکسي موټرو په ښار کې ګډوډي جوړه کړې.
والا مشکلات ډېر رامنځته کړی دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجی لکه پاسو دا په د سړکو ډېر درېږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انتونیو ګوتیرش پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وویل ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړي دي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د هېواد ته شاوخوا 500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوتیرش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم خوري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انتونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅې کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې شي.
د نغدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتیږي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له والی ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتونو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هېواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 12مې نېټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډېره په بشري برخه کې مرستې کوي خو که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږي او نورې مرستې جاري وي نو آیا بیا به هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور دا موضوع داسې توضیح کوي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا موږ وینو چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې سره چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سره یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې هغه څو میاشتې چې دا 500 میلیون ډالر چې حکومت افغانستان حکومت ورکولې نو هغه به هم خلاصه شي. افغانستان د پاره نغد پیسې ورنکړه شي حتمي ده او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بلډ چې کوم مخکني حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبور صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی دا محدودې پیسې دي؟ مثلا د اګست له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدې پیسې، آیا همدا کمی پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
د څه خو لیکيږي هغه په انګلستان یو مثل کې چې لیتل بیتر دین نثینګ لږ څه مخې دی راخستنه چې هیڅ څه مونږ
کې د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالوېدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپېژني د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان تکلوکړه ازادېږي او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي کنګل شوي دي دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي نو څه به څنه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې دا ده چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څه ناڅې راښکته کړي ځکه چې پخوا حکومت دغه بیکاری ختمه کړې وه، تر ډېره اندازه په خلکو ته وظیفې ورکړې وې، معاشونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه دی چې څونه زر کولی شي زمونږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته مونږ دغه ښه وکولی چې یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو پلاس کې لرو، چې هغه زمونږ اوبه دي، که هغه زمونږ معدنیات دي، که هغه زمونږ ګمرکونه دي، که هغه زمونږ حاصلات دي، که هغه زمونږ صادرات دي چې مونږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر که دغه مستعی اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زمونږ به دغه نه بچ شي، د اقتصاد دولتونه بچ شي.
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالصبور و چې له ازادۍ راډیو سره له لندن نه خبرې کولې، دا مرکه احمد شیبر کړې وه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
په بلخ کې د یو خصوصي تلویزیون راهنورد مسؤلان د طالبانو له استخباراتو غواړي چې د دې رسنۍ د نیول شوي کمرمین اکبر انصاري قضیه ژر تر ژره وڅېړي. لبلې خوا په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست هم د تېرې اونۍ له چهارشنبې ورځې را په دې خوا د طالبانو د استخباراتو سره بندي دی او کورنۍ اندېښمنه ده.
د طالبانو د استخباراتو لخوا د کندهار او بلخ ولایتونو د خبریال او کمرمین نیونې د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د دوی د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي دي. په بلخ ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلین وایي د طالبانو استخباراتو ریاست درې ورځې وړاندې د دوی کمرمین نیولی دی. د راهنورد ټلویزیون مدیر مسؤل محمد رفیع هوشمند ازادي راډیو ته وویل
زموږ کمرمین اکبر انصاري له درې ورځو راهیسې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی او د نیول کېدو دلایل هم نه دي معلوم. د طالبانو د استخباراتو له ریاست غواړو چې نیول شوی کمرمین که په هر تور بندي وي قضیې ته یې ژر تر ژره باید رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو اوو ورځو راهیسې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطندوس هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د بسم الله وطندوس اوخی محب عبیدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وطندوس د نیول کېدو لامل معلوم نه دی، خو دا یې دویم ځل دی چې نیول کېږي. بسم الله وطندوس له دې وړاندې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و چې بیا د لس ورځو په تېرېدو سره بیرته خوشې شو. د ښاغلي وطندوس خپلوان وایي طالبانو تېر ځلې له نوموړي غوښتي و چې په خپل راډیو کې له موسیقۍ خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د ازادو ژورنالستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دواړو دې رسنیزو کارکوونکو د خوشې کېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د وهلو ډبولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی یوازې د پوهاوي په خاطر د رسنیو ځینې کارکوونکي غواړي.
له ازادۍ راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري. روسیه پرون چمتووالی وښود چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت وپیژني. دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یوه شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپله ژمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل، او څو ځله یې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ور وغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخواني ولسمشر حامد کرزي ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روانې اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دافیر په توګه منلی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو د پلاستیکي وسایلو پټاقیو او هغو شایانو له خرڅلاو ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. د طالبانو په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي دي چې خپل ماشومان د دې ډول وسایلو اخیستو ته پرې نه ږدي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کونړ کې چارواکي وایي ټولو سوداګرو او هټیوالو ته یې په لیکلي بڼه خبر ورکړی چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو، پټاقیو او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هوایي ډزې دي او کله چاودېدونکي مواد دي باید دغه نه ولس خپل بچیان منع کړي چې په اختر کې نه دوکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرونه خپلو بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان دي استعمال کړي او کور ته دي راوړي، بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوښتي وای. په تیرو کلونو کې هم حکومت دې ته ورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو ته ورکړي وي، خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسنیو چارواکو غواړي چې له خبر ورکولو وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړې شي توکي وموندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاکې اخلي او په دې کې داسې پټاکې هم دي چې هغه انفجار او اندازه غټ وسی او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسوي سترګو ته. نو اسلامي امارت نامه مهلا دا د چې وګوري په دوکانونو کې پلاټنه وکړي او د دې مخاوني سی او پلرون نه مهلا دا چې خپل ماشومان ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نور کې او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچې او نور سامان لاتو غم وخوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومان لپاره د لوبو شیانو کې پلاستیکی وسلې، پټاکۍ او نور داسې شیان راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالتیا زیاتیږي او له بل پلوه د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب هم کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. قدر منوریدون کوړان دی په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دای اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په همدې حال کې امریکا او متحدانو یې په جرمني کې په خپله پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. همداراز بلغاریا او پولند ویلي دي چې کرملن سر لننه د هیواد ته د ګاز صادرات بندوي. په یو بل خبر کې د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه په داسې ورځ وشوه چې د اوکراین ګاونډي مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمي چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړه. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرام شتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آسټن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو.
نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدوا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوزول شول او پر یوه پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده، روس پلوه بېلتون پاله فعال دي. کرملین هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له 24مې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ د 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې 2 میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللې وسلې د بی پیلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکراینی پوځیانو د روزنې چارې پیل کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تموز احمد تکل یو ځل بیا هرکلای کوم. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای با بوجی ډوله موټرو خاري نظم خراب کړای دی. دوی شکایت کوي چې د دې موټرو چلوونکو په خار کې نظم نه مراتوي. موټر چلوونکو هم د ستون زمانی خو وای چې ل مجبوریت ادا کار کوي.
بابوجی دا هغه موټران دي چې په غزنی شهر کې شاري چلیږي، ترڅنګ خلک له یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی شهر کې شاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې دغه موټرانو موټر چلوونکي په شهر کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سواریانو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ درېږي، لارې بندې کړي وي، په ښار کې بې ځایه هرنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی واحد الله غزنی ښار ته راغلی.
ولا مشکلات ډېر رامنځته کړي دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجي لکه پاسو دا په د سړکو ډېر درېږي. اوس د موټرو نفوس دومره زیات شوی دی چې موټر یو دانه ودرېږي، مهاته لاره بنده ده. په دې خطر باندې د سړکو بار کم دی.
سخی احمد بیا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی هم د دغه شاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه سر ټکوي.
لارې بندې کړې دي، مریض که پیښې دي دې له امله لارې بندې. موږ له ترافیکو دا غوښتنه کوو چې دا واړه موټران په ښار کې کنټرول کې سره.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته چندان پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. حاجي محمد خان د دغه موټر چلوونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي خلک اړسوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سواریان نه پیدا کیږي او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي. نو له دې عمله په سپرلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. دا دغه موټرانو چلوونکي ډیری هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیری هغه هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري. د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای له ښاروالۍ څخه د دغه موټرو د کنټرول او ګڼې ګوڼې د کمولو غوښتنه کوي، خو د ښاروالۍ چارواکي بیا دغه د ټرافیکو د مدیریت کار بولي. په یاد ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي
وسایط نقلیه خصوصاً
نقلیه وسایط په ځانګړي توګه خاري موټرې چې په خار کې بینظمي جوړه کړې، کنټرول په خاروالۍ پورې تړاو نه لري. د سړکونو تنظیم د ترافیکو مدیریت کار دی، هغوی باید لاس په کار شي.
و مو غوښتل چې د بابوجي موټرانو د کنټرول په اړه د ترافیکو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو کولو ته چمتو نسول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
او سم قدرمن اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي مرستندوی سازمانونه باید خپل غږ اوچت کړي چې کله په خوب ویده ماشومان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. لیکوال لیکي کله چې خبریال په توګه په افغانستان کې د خونړۍ تاوتریخوالي په اړه راپورونه برابرول نو به اکثره وختونه کره معلومات د پیښې په سیمه کې د بشري چارو له کارکوونکو ترلاسه کول، خو ډېر ځلې یې نه دي لیدلي چې د دوی پیاوړو سازمانونو د هغو زیانونو مسله راپورته کړي وي چې د جګړې ښکېلو خواوو پیښ کړي دي. لیکوال وایي دې مسلې دی ته وهڅوو چې د ټولې بشرپالې نړۍ فعالیت تر پوښتنې لاندې راوړي چې آیا پکې یوازې خاموشه ژغورونکي او مرستندوی ادارې راټولې شوي چې نه لیوالتیا لري او نه هم غواړي د دې ډېرو ناوړه جرمونو عاملان مسؤول وپېژني. ګارډین وړاندې په خونړیو بریدونو کې د ماشومانو وژل کېدو ته په اشاره لیکي چې په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ډېر هغه ماشومان چې په خوب ویده وو وژل شول. ګارډین د افغانستان لپاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف د استازي خبره راخیستې چې ویلي دي د اپریل په 14مه سهار وختي په دغو بریدونو کې شل په خوب ویده ماشومان ووژل شول، خو په ښکاره یې د عامل نوم په ډاګه نه کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پیښه وه چې دې سازمان کولی شوی عامل یې وغندي. طالب چارواکو په ښکاره ویلي چې دغه هوایي بریدونه پاکستان ترسره کړي او د هغه هیواد حکومت هم هغه د تروریزم ضد عملیاتو یو مورد بللی، خو ولې ملګرو ملتونو ونه غوښتل چې د دغو شلو ماشومانو په استازیتوب خپله خبره وکړي. ډیپلوماټ خبرونې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ګذر وکیلانو د غوره کولو لپاره انتخاباتو ته پام اړولې او لیکي د کابل د مختلفو سیمو اوسیدونکو په روان پسرلیک په جمعتونو کې خپلو سیمو استازي یا د ګذر وکیلان د رای پاڼو په کارولو یا د خپلو لاسونو په اوچتولو سره غوره کړي دي. لیکوال لیکي د خی په نورو هیوادونو کې عادي وي، خو په افغانستان کې له دې کبله مهم دي چې د طالبانو نوې واکمنۍ په تیر کې انتخابات د اسلام ضد یوه پدیده بللې ده. د ډیپلوماټ په لیکنه په کابل کې د ګذر وکیلانو لپاره ټاکنې دا په ډاګه کوي چې طالبان ځینو مسایلو ته عملي اړخه ګوري، خو دغه تجربه به ښایي محدودوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي دا ډول انتخابات د مارچ په 8مه د کابل د قلعه امیر شکار په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي اقلیت ازرګاندي ترسره شول. یو ځوان چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډیپلوماټ خبرونې ته ویلي چې دغه انتخابات د سیمه د اوسیدونکو په غوښتنه ترسره شول. یو بل مشر دی خبرونه ته ویلي چې انتخابات په شفافه توګه په جمعات کې ترسره شول او دوی د خپلې سیمې د ګذر وکیل ته د لاسونو په پورته کولو سره تایید رایه ورکړه. نور آقا سخیار چې د دې سیمې استازه یا د ګذر وکیل ټاکل شوی ویلي چې طالبانو د رایو لپاره صندوق وروړی و، خو دا چې بل چا ځان نه و کاندید کړی خلکو د ده په پلوي لاسونه پورته کړل. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي هم ډیپلوماټ خبرونې ته په کابل کې د طالبانو د نوې ادارې لخوا د ګذر وکیلانو لپاره د انتخاباتو مسله تایید کړې او ویلي دي چې دغه انتخابات د مخکینی طرزالعمل له مخې چې پکې لږ تغییر راوستل شوی ترسره شوي دي. هغه ویلي په دغه طرزالعمل کې نوي شرطونه دایي ښودل شوي چې یو څوک چې ځان د خپلې سیمې استازولي یا د ګذر وکالت ته کاندیدوي باید ښه مسلمان وي او د پخواني حکومت د استخباراتو په اداره کې د کار سابقه ونه لري. د هغه په خبره غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خلکو استازي مناسب او صادق کسان وي.
د ازادي راډیو د سهارنۍ خبرې مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو زه احمد تکل اجازه غواړم او د دې برخې په پای کې تاسو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته رابولم چې تاسو پخپله د ازادۍ راډیو پر غږ ثبتوونکي ماشین ثبت کړي.
جمان الله د هلمند ولایت نه د لیدو ولسوالیو څخه ازادۍ راډیو ته په خپل جهان کې د شمایم دغه الخیر موسسه چې اوس نجونو د مسجد جوړولو په موضوع کې را مختصر یا د یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه چې دا زموږ سره کار نه کېږي دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده زموږ د منتقد انجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دی نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې حاکی اولیت به انصاف دسي چې زموږ د منتقد انجونو حالات وکتل شي، حاکی اولیت کې موږ راسو.
نومزه خوان مخان شرافت د خوست ولایت صبره ولسوالۍ مچای کین خبرې کوم وروره. صبره ولسوالۍ مایوبین سره خصوصا د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثره په جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي ورور از مونږه خدای دیو کې چې لوړ پوره چارواکو ته ورسیږي خوشاله اوسه کامیاب اوسه خدای حافظ.
سلام د کنال ولایت نه می اړیکنی ولیدا دا طالبان څنګه کال کړی دی یا خوځي گیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی فارم یو نظر وړاندې کوو. دا ډیر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وشي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي نو بیا به ولس هغه کار وشي چې طالبانو هېڅ کله توجه او هېڅ کله خوشي نه.